سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغ لاست ویم پیل په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شوو ښځینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي ګوتریش نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي زه په ژوره توګه د ښځو د ورکو شوو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم نوموړي لیکلي یو شمېر فعالان یې لادرکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته طالبانو د دغو ښځینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي خود بهرنی چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې دې برخه کې هلې ځلې کوي د طالبانو د حکومت یو پلاوی په جنیوا کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت پر ترنګلتیا خبرې کوي د سویس د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کړی چې په دغه هیواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی پرون په هغه ځای کې چې د طالبانو د حکومت پلاوی حضور لري تر هغه مخته یوه ډله ښځو لاریون وکړ دغو افغان میرمنو په طالبانو باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې نیول شوې ښځې بیرته خوشی کړي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خبر ورکړی چې تیر یو شپه ورځ په افغانستان کې 350 کورونا مثبت پیښې ثبت شوې دي د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پیښو کې بیا 19 د دغو پیښو له امله بیا 11 کسان مړه شوي هم دي هغه ویل څلور تنه په کابل دوه تنه په هرات او یو تن په کندوز هلمند او میدان وردګو کې مړه شوي دي حجیر زیاته کړه چې د کورونا د اومیکرون بڼې د تشخیص لپاره لام په دغه وزارت کې کوم وسایل نشته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې له اوکراین سره د روسیې پوځي پیاوړتیا چې لویدیز شک کوي هدف یې پر اوکراین برید دی په اروپا کې په څو لسیزو کې تر ټولو جدي امنیتي بحران رامنځته کړی ښاغلي جانسن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي یان ستلتنبرګ سره په یو خبري کانفرانس کې کړي تر دې مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لسټراس خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړی و چې پر اوکراین یو برید به یوه غمیزه وي
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفی 15 هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 4 کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 1 مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4 او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15
ازادي راډیو موندان دي خبرونه واوریدل ترغه ورسته مد اواد حالات اٹکل ورید خبرونه د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو دات کام کې لوستل شي اوس به ورشو د پروګرام مطالبه ته په جنیوا کې د طالبانو د چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو په حضور کې ناست روانه ده معمولا د افغانستان په بشري او صحي وضعیت باندې خبرې کیږي هلته بیا د دغه غونډې ودانی ته څیرما یو ډل خزو هم پرون مظاهره کړی دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ په سر باندې ناندری روان دي طالبان وایي دا د دوی حق دی
د افغانستان چوکۍ دی او داس چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخه هم حاکمیت نه لري لوی بې انصافي ده
په ابو ظبی کې هغه افغانانو مظاهره کړې چې امریکا ته په تمه په کمپونو کې اړولې دي لفراب هم واوری چې هلته جنگ جګړو کې خلکو څومره زیان لیدلې
دوه سو کور چې په سوي دغه کورونه بیا ځای ډېر تدا چې ورته وګوره دغه د منطقې چې په سوي دی په خپله ماته ورور منه دوه سره راڅنګه چې په کړي داس را 15 لکه شپږ لکه افغانۍ سرونه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په سویس کې د جنیوا کال ناستې یو شمېر ګډونکو وایي دا ناسته نن هم شته په دې ناسته کې د طالبانو یو لسکسي ځای پلاوی ګډون لري د ناستې یو ګډونوال د حرکت ملی خط سیو مشر بریالي نصرتی ازادي راډیو ته ویل چې په دې خبرو او بحثونو کې ډیر تمرکز د بشر د حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقوقو باندې د جزئیات د اسی بیا ټکپال پر ریپورت کې
د افغانستان د حرکت ملی خط سوم رئیس بریالی نصرتی چې د ناستې لګډونوالو دی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت له استازو سره د تړلیو دروازو تر شا افغانستان سره په نړیوالو مرستو بشر حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو باندې بحث شوی او دغه بحثونه دوام لري. ښاغلی نصرتی وویل چې د غونډې تر پایه د بحثونو او خبرو جزئیات محرم دي خو وروسته به رسنیو سره شریک شي.
مسائل حقوق بشر
د بشري حقونو مرستې رسونې د بشري حقوقو په بنسټونو خبرې وشوه او ډېرې مطرح شوې. زموږ لخوا د خوځو اونجونو په زده کړو بحث شو او د جمعې په ورځ به نور ډېر جزئیات په رسنیو سره شریک شي.
خو ښاغلی نصرتی د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د خبرو د نورو اړخونو او ګډون کوونکو په اړه جزئیات نه ورکوي او نه هم بل ځای په دې اړه معلومات خپاره شوي دي. د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوشنبې څخه تر جمعې پورې د تړلیو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر همدې موضوعاتو به بحث کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو د حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیال نړیوال سازمان مشر د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 9 نیټه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د روغتیایي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې کړې دي. خاغلی تتروس په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د یو شمیر پرمختګونو سره سره په افغانستان کې روغتیایي وضعیت تر اوسه هم ناوړه دی او بشري وضعیت لا هم د خلکو ژوند خطر سره مخ کوي.
د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې بله مسله دا ده چې پرون د غوټل مخته ښځو مظاهره کړې چې د طالبانو استازي پکې میشتي. دوی په افغانستان کې د ورکوشو ښځو د خوشي کولو غوښتنه کوي. بیا هم له سی بی اټک په اړه ورو
فرزانه مرسل علي چې د دې لاریون له ګډون کوونکو د ازادي راډیو ته وویل
هدف اعتراض امروزی خیلی مشخص، ساده و کوتاه.
زموږ د لاریون موخه معلومه وه او زموږ غوښتنې له طالبانو افغان ښځو ته د کار، تحصیل او ازادۍ حق ورکول دي او همدارنګه غواړو چې معترضې ښځې خوسی سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د چهارشنبه په ماښام د فبروري 9 د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو وغوښتل چې نیول شوې افغاني ښځینه مدني فعالان آزادې کړي. ښاغلی ګوترش پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، زه په ژوره توګه د ښځو د ورکو شویو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي، یو شمېر فعالان لا درکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي دي. خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې د برخه کې هلې ځلې کوي. لا درکه شوې میرمنې هغه فعالان دي چې ورستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د یادونې ده چې سویس ته د طالبانو پلاوی داسې مهال سفر کوي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته هم تللی و چې د امریکا، اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغان نانو یو شمېر استازو سره د بیلابیل موضوعاتو او په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په څوکۍ باندې د پخوانی حکومت استازي لانجی باندې اوښتي دي. دا سیمال چې دوی د دغه چوکۍ لپاره یو بل د چوکۍ بغز باندې تورنوي، خو طالبان بیا ټینګار لري چې په ملګرو ملتو کې دا چوکۍ د دوی حق ده او باید د دوی په خبره دا سازمان یې ورسپاري. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دائمي استازي په توګه معرفي شوی اسوایل شاهین د مخکینی حکومت استازو ته د دې چوکۍ سپارل د ملګرو ملتونو لخوا د دې خبره لوی بې انصافي بولی. اخو په ملګرو ملتو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق چې اوس یې دنده د استازولۍ د ټویټر پاڼې د بیان لمخې پای ته رسیدلی وایي لام د خپلې دندې ته دوام ورکوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ناندریزه چوکۍ د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ تنومان سهیل شاهین د دې سازمان د اعتبار کمیټې له مشرتابه غواړي چې بیړنۍ غونډه راوغواړي او دا چوکۍ دوی ته وسپاري. خغلی شاهین ازادي راډیو ته په ټینګار سره وویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د طالبانو د حکومت حق دی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخه هم حاکمیت نه لري، په خپلو کې سره بی اعتماد دي او په یو بل د غبن او خیانت تورونه پوري کوي. دا د افغانستان د ولس او هیواد په حق کې لوی بې انصافي ده او د نافذه قوانینو او اصولو خلاف عمل دی.
سهیل شاهین زیاتوي ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د تسهیل او همغږۍ لپاره د طالبانو اوسنی حکومت سره عملاً تعامل لري او لدې پرته یې چاره هم نشته، خو بیا هم دا چوکۍ دوی ته نسپاري. خاغلی شاهین داسې حال دا غوښتنه کوي چې را لوړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په سر د مخکنی حکومت د یو شمېر کړیو ترمنځ ناندرۍ روانې دي. د فبروري په 14مه د مخکنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش وغوښتل څو د نصیر احمد فائق پر ځای محمد ولی نایمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. خو خاغلی فائق د دې کار په خبرګون کې ادعا وکړه چې د مخکنی جمهوریت نظام یو شمېر په فساد ککړو چارواکو حد سپیل کړي چې د ده د عدالت او حقوقتنې غږ ټپ کړي. پرون بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ټویټر پاڼه ولیکل شول چې د خاغلی فائق تات سرګندونې غیر مسؤلانه دی. وی ویل چې د هغه پر ځای محمد ولی نایمی خپل دنده پیل کړي. خو خاغلی فائق نن سهار ازادي راډیو ته را لګلی پیغام کې لیکلي دا خبر حقیقت نه لري ځکه د استازولۍ ټویټر د هغه کسانو له ډلې د یو پلاس کې دی چې په دې دسیسه کې ښکیل دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي ادعا کوي چې د محمد اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړو او خائنو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته د یو شمېر مخکنیو چارواکو لخوا پر ضد توطیه پیل شوې څو د فشار او د سیسو په پایله کې د ده د حق او عدالت غوښتنې غږ غلی کړي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د افغانستان له نولسکرنو د کومره فوتسال ټیم قرغیزستان ته تللی دی. هلته د منځنۍ آسیا د فوتسال د نولسکرنو په اتلولیو سیالیو کې برخه اخلي. اوله لوبه را روانه شنبه له ایران سره ده. د افغانستان د فوتبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویلي چې افغان لوبډلې دغه لوبو ته د تیاری لپاره یو میاشت تمرینی کمپ نیولی او دوی د افغانستان د نولسکلونو د فوتسال په ټیم باندې باوري دي چې ښه نتیجه ترلاسه کړي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د افغانستان فوتبال فدراسیون وایي تمه ده چې د افغانستان له نولسکلونو د کم عمره لوبغاړو د فوتسال لوبډله د کافا په نوم د منځنۍ آسیا د فوتسال په جام کې خپل لومړنۍ لوبه د فبروري میاشتې په 12مه نیټه د روانې شنبه په ورځ له ایران سره وکړي. د فوتبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د لوبډلې تمرینونو ته په پام سره تمه کیږي چې ښه نتیجه لاسته راوړي.
تیم متذکره از قبل اومدګي
یاد لوبډلې لمخ کې خپل چمتواله درلود. زموږ کوم لوبغاړي چې ایران کې وو، په عراق کې وو، د شان په بیلابلو ولایتونو کې وو، تقریبا څلوېخت لوبغاړو دلته یو میاشت مخکې تمرینی کم درلود چې ټول لګښت د فوتبال فدراسیون ورکړی وو.
د نوموړي خبره د لوبغاړو غوراوي د فوتسال د ملي لوبډلې د روزونکو او فني کډرونو لخوا شوې ده. دا لوبې په قرغیزستان کې کیږي او د فوتبال فدراسیون د معلوماتو لمخې افغان لوبډله پرون پکې د ګډون لپاره بشکک ته رسیدلې ده. په دغه لوبو کې د افغانستان ترڅنګ د ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلو ګډون کړی دی. د یادونه ده چې د کافا په نوم د منځنۍ آسیا د فوتسال لوبو کې د افغانستان له نولسکلونو د کم عمره لوبغاړو د فوتسال ملي لوبډلې داسې مهال خپل سفر پیل کړی چې تازه د دغه هیواد د کرکټ لنو نسکلنو د کم عمر لوبغاړو ملي لوبډله په ویسنډیس کې د 500 ورځې جام ل نړیوالو لوبو راستنه شوې ده. په دغه لوبو کې افغانستان په 14 لوبډلو کې څلورم ځای خپل کړ. لنو نسکلنو د کم عمر لوبغاړو ملي لوبډله په هر ورزش کې د لویانو د ملي لوبډلې لپاره ملاتړ بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان پر سندای ایالت کې یو محکمه د یو هندو کالج یو استاد ته مقدساتو ته د سپکاوي په خاطر د عمري قید او $300 نغدي جریمه سزا ورکړې ده. ناتن لال د 2019 کال په سپتمبر کې روسه له هغه توقيف شو چې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې یو محصل د هندو استاد تورنوي چې د اسلام د پیغمبر زدي مقدساتو ته سپکاوي کړی ده. د ناتن لال یو خپل ازادي رړوي ته ویلي چې له دغه تور پرته په محکمه کې دغه پر ضد هیڅ یو شاهد نه و. دغه محصل په دې ویډیو کې ویلي چې د لیدلې چې لال مقدساتو تسپکاوي کړی او لاغه ورسته چې دغه ویډیو خبره شو یو سیمایز ملا له پولیسو سره د هغه ضد دوسیا پرانسته. اخو په هند کې هم دا دوه ورځې لاغه مسلمانی معاصل سره د هندي معاصلانو چلند خبرګونونه پارولي چې له پوره حجاب سره پوانتون ته تلله. دوه ورځې وړاندې یو مسلمانه هندي معاصله پوانتون ته په پوره حجاب کې ورغلی و چې د خپل ټولګیوالو او د پوانتون د نورو هندو معاصلانو له لوري ورسره خبرګون وشو او هغه نه پریخو د چې ټولګیو ته ورشي. دی پی خي پاکستانی چارواکي او په خوال رسنیو غاڼ نورو خبرګونونه هم پارولي دی او د هندي معاصلانو دا کار غندل دی. اوس په یوه بل نړیوال موضوع ته ورشو، غم یو ډیره توده موضوع ده. اوکرين پر سر د لویدیز او روسیې ترمنځ راپورته شوی بحران د هواري لپاره د اروپאי مشرانو ډیپلوماټیک هڅې روانې دي. په دې ترڅ کې د برېټانیا صدر اعظم خبرداري ورکړ چې له اوکرين سره په پوله به روسي ځواکونه اروپا له یو جدي بحران سره مخامخ کړي ده. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړي او سه جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
بلې ستنځه سره مننه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداري ورکړی چې له اوکرين سره د روسي پوزي د روسي پوزي پیاوړتیا چې لوی دي شکوي هدف پر اوکرين بریډ دی په اروپا کې په څو لسیزو کې تر ټولو جدي امنیتي بحران رامنځته کړی دی. خغلی جانسن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. جانسن وویل د روسي د اقداماتو په وړاندې ګډ ډیپلوماسي، اقتصادي او پوزي غختلتیا ته اړتیا ده. خغلی ستولتنبرګ هم د جانسن پر دې خبره تاکید وکړه او ویل چې اروپا اوس له یو خطرناک وضعیت سره مخامخ ده. تر دې مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ترس نن په موسکو کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداري ورکړ چې پر اوکرين یو برید به یو غمیزوي. نوموړي له لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې له روسي وغوښتل چې خپل ځواکونه د پشا کړی تر څو وخی چې په رښتینې توګه ډیپلوماسي ته لیوالتیا لري. خغلی لاوروف د ترس دغه سرګندونو په خبرګون کې خبرداري ورکړ چې د موسکو په وړاندې د لویدیس چلن به یوازې په سیمه کې کلکیش لا زیات کړي. لاوروف ویل ایدیالوژیکي چلندونه، اولتیماتیمونه او ګواښ ځینې سیاسي ځای ته کړ چې موږ یوازې په متقابل احترام ولال ډیالوګ لارې کول شو اړیکې بیرته عادي کړو. په داسې حال کې چې اروپایي مشرانه او جګپور ډیپلوماتان هڅه کوي چې په سیمه کې د روان بحران د حل یوه لار عمومي، روسیه او بلاروس نن لس ورځني ګډ پوځي تمرینات پیل کړل چې شاوخوا 10,000 روسي سرتیري پکې ګډون لري. د بلاروس خاورې ته د ځواکونو له ننوتو سره دا ویره زیاته شوې چې ښایي ورڅخه پر اوکراین د برید لپاره کار واخیستل شي. په عین حال کې اوکراین هم دغه پوځي تمریناتو په خبرګون کې نن پوځي تمرینات پیل کړل. کیف نه دی ویلي چې په دغه تمریناتو کې څومره پوځي پرسونل او وسلې ګډون لري.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړی له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422111315.
شمیره بیا تکرارو: 00422111315. ازادي رادیو ته غواګیاس د ازادي رادیو په دغه پروګرامونو کې مو اوریدل چې په ابو ظبی کې هغه افغان کډوال چې د امریکا په تمه دي مظاهره کړي دي، دوی له پرون شپې هلته مظاهرو ته وتلی او امریکا یې غوښتل چې د دوی برخلیک معلوم کړي، دوی نن هم مظاهره کړي دي. اوس مایک نوریاس نوری ته سپارم.
لا خبرونو ور اخوا
زمان ریاست نوری نیکه هیلی او پیرزوینه اومنی په فراق ده تیرو کلونو جگرو لامل په سلگونو کورونه لخور سره یو شویده ده فراد بالا بلوک لسوالی په چو کلو کلی دلکیگی چه په سلگونه کورونه لبیخ ویجال شویده ده سیمه اوسیدون که وی ده پخوانی حکومت پا وزیانو ده دوی کورونه په دی خاطر ویجال کل چه طالبان په دی کورونو که پتی دل او پر حکومتی زواکونو ی حمله کولی. په عین حال کې یو پخوانی پوځي ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورونو د نړېدو مسؤل طالبان دي، خو طالبان بیا پخوانی حکومت د دغو ورانیو مسؤل بولي. خو اصلي قربانیان د سیمې اوسیدونکو دي چې بې کوره شوي او بیرته د خپلو ویجاړو کورونو د رغولو وس نه لري. نور به په دې راپور کې واوري.
د فرا د بالابلوک ولسوالۍ د شمالګا کلی کې یو وخت لسکونه کلیوال آباد وو، خو اوس له تشو کنډوالو زیات څه نه ښکاري. د سیمې اوسیدونکي دا کوي چې کورنۍ د پخواني حکومت نظامیانو وران کړي دي. د سیمې دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل او سید داوود وای
په دې خاطر چې خراب خو دولت وایي ولدا طالب راځي د دې ځای پر ماټا کوي وایي ولدا په دې خاطر چې پکړه کول وګورم موږ په واسطه نه چې طالب وګورو تا وګورم موږ غریب خلک وایي ولدا ابل ورو د اختر ورا نشوال اختر اتله په دغه کې ورور مسلمانانو ګرد باغ زه خپل باغ سوي هم بوشته کنه ست دلین بل پر سترګي بروځم
سره را ډیر دغه 200 کور چې په سوي دغه سب کورونا بیا ځای ډیر دا څو ورته وګره دغه د منطقه چې په سوي دی خراینو چې په سوي دی چې په سوي په خپل ماته ورور منه 200 راي راتني چې په کړي دی ورور منه 15 لک شپږ لک افغاني سره نو چې په کړي دی درد
د بالابلوک ولسوالۍ د فراخ خر شمال ته په شاوخوا 50 کیلومتر کې پراته ده. د مرکزی سایه د ادارې د ورستۍ شمیرو لمخې د دې ولسوالۍ د وګړو شمیر شاوخوا 30000 کسان اټکل شوی. د شمالګا ترڅنګ د بالابلوک د دیهاک سور کینسک شیوان او دهزک کلو ډیر سیان لیدلې. عبدالکریم د بالابلوک په ولسوالۍ کې د جګړو له کبله له سیان منو شو څخه یو دی چې وایي دوه ودانۍ او باقي ویجاړ شوي. دا 23 کلن ځوان چې ټول شته له خاورو سره اوار شوی اوس له خپلې مېرمنې او څلور ماشومانو سره د فراخ خار په شپږمه ناحیه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
دوه سرونه مو چې په سوي دغه باغ شوی نه دا باغ مو چې په سوي دی پر ار سره باندې موږ 15 لک افغانۍ مصرف کړی دا را څخه چپه کړه او تر دې مرلم زموږ سره یو روپۍ کومک نه رسوي. دا دلیل دا چې پر موږ باندې ټکان کوي او د جدي څخه د زموږ کله ډیر لري دا زموږ سرونه په سیدل ته جوړ کړه دا پوسټ پر خطر باندې انګر د سرونه چپه کړه پوستان دلته و میشته بالا کارونه کوي بالا پوستان ورڅخه خراب کړه پوستان خراب است.
خو په دې کې اصلي پړ څوک دی؟ دواړه خواوی یو بل ملامتي. د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د حکومت یو پوځي چارواکي د دې ټولې ورانې پر طالبان واچوله. هغه چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو لکبلې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د خلکو کورونو څخه د سپر او مرشل په توګه کار اخیسته او له همدې کبله ځینې کورونه ویجاړ شول.
مقصر اصلي جنگ ها و یو ایرانی ها کې
د دې جنگونو او ورانیو چې پکې زموږ مظلوم هیوادوال زیانمن شول مسول هغه کسان دي چې د جګړې سبب وو، هغه کسان دي چې پر امنیتی ځواکونو یې بریدونه کول، وسلوال مخالفانو چې هماغه وسلوال طالبان دي خلکو له کورونو بریدونه کول، ماینونه یې ښخول، پلونو ته یې چاودنې ورکول او بل اخر یې د ترهګرۍ په کړنو لاس پورې کاوه.
بل اخر دست به اعمال دهشت افغانی میزدند.
کو طالبان دا سرګندونه نه مانی او د پخانی حکومت نظامیان دا دی ورانیو پړګنی پر یو بل د پړیا چولو په دیلو بک یو څه چیروخانه دی دادی چې د بالا بلوک سیمایز وګړي به کور شوي او وسوایی بیړنیو مرستو ته اړ دي.
موږ دا وښتنه ده چې مشالاد مشتري کومک وکړي چې موږ ځان ته کوډل جوړ کو باندې اوس خو نه ولا کو وسلرو نه خرچې د دی خو د ګرانی ده.
موږ وښتنه ده چې کله دولت وایي ورته همکاري سره وکی وایي ورته چې ولې د خلکو یې یو مرستره سره وکړي چې سره جوړ کړي.
فراکی د طبي پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د ادارې سرپرست قاری عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل د خلکو ستونزې د پیښو په وړاندې د مبارزې له وزارت سره شریکه کړي ده.
تقریبا تر 15000 شپږزر پورې اریزی راغلی د خلکو د تخریب شوو کورونو. نو ان شاء الله موږ وزارت سره خبره شریک کړي چې وزارت هدایت موږ ته کوي، موږ به ان شاء الله لازم اقدام کوو.
د بالابلوک په ولسوالۍ کې د استوګنې د کورونو بیا جوړول خیلی لسکونه میلیونه افغانۍ لګښت ولري. یو شمیر خلک چې اقتصادي توان لري بیرته یې د خپلو کورونو آبادولو ته مټې رابډ وهلي، خو هغوی چې اقتصادي توان نه لري پوښتنه کوي چې څوک به یې د کنډواله شوو کورونو د بیا آبادۍ لګښت پرې کوي.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر وایي سکال د دې ولایت په ژمنیو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او له دې درکه دوی ښه عواید ترلاسه کړي دي. په دې راپور کې له یو شمیر کروندګرو سره خبرې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړي دي.
په کندز ولایت کې یو شمیر کروندګر وایي چې ساش کال په دغه ولایت کې د ګازرو په شمول ژمني حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د الچین سیمه چې د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز شیرخان بندر لوی لاره هم پر همدې سیمه تیره شوې، یو مهال د سختو جګړو شاهد وه او کروندګرو په خپلو کروندو او باغونو کې کار نه شو کولای، خو اوس کروندګر وایي د جګړو پای ته رسیدو دوی ته دا فرصت ورکړی چې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړي او ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغې سیمې یو کروندګر جمعه خان چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي
ارزښت حاصل تر لاسه کوو. د گازرو فصل چې خلاص سي بیا دلته رومیان، بامیه، تور بانجان، مرچک، بادرنګ او داسې نور سبزیجات کرو.
د الچین سیمې یو بل کروندګر عزیز الله عادل چې 1.5 کال عمر لري بیلچای په لاس د لاګیا د په خپلې کروندې کې کار کوي، د سبزیجاتو له حاصلاتو خوښ دی، خو په بازار کې د کیمیاوي سرې د بیې لوړوالي شکایت کوي.
نورور جان اوس تر پخوانه ډېر خدای مخکې بدلته جنگونه و، اوس چې دی اوس کښتونه ډېر شایسته کښتونه روان دي، بس اوس تر پخوانه ډېر شایسته کښتونه دي. خدا دې چې ماس او مهم کوټونه دي، کوټ اوس نسته، کوټونه ډېر ګران دي چې اوس موږ مال ته ورکړو، کښتونه هم سم دي انشاءالله.
د سړک پر غاړو لسګونو بزګرانو خپل حاصلات ایښي او له دې ځایه سوداګر له کاروندګرو څخه ګازرې، شلغم او نور سبزیجات پیری او د هیواد نورو ولایتونو ته انتقالوي. 15 کلن عبدالرحیم په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
امسال خوب است حاصلات زردک، جارا میبره کابل دیگه، نه فهم دیگه اوس نشه دیگه، خود تجارت می
سک کال د گازرو په حاصلاتو کې له پام وړ زیاتوالی راغله او رنگ هم خده. د الچین سیمه کې زیات شمیر کروندګر سبزیجات کری، دلته سوداګر راضی لموک څخه گازری او نور سبزیجات اخلي، کابل، تخار، بدخشان، بغلان او نور ولایتونو ته وړي.
د نموړې سیمې یو بل کروندګر نصر الله وایي ساش کال په تجربه ځمکه کې کاهو، کرم، ګازرې او شلغم کرلی وو او له هر جریب ځمکې څخه یې له 15000 افغانیو نیولې تر 10000 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړی دی.
نو د زرده کاروبار په دې سش کال کې ډېر خوندور دی، هغه تیره پرتله جنگ ډېر و. تیره کال څخه د سش کال کاروبار ډېر شو دی. د زرده کاروبار زرده کې بوجۍ اخلو په شپېته او خرڅوي په 15 شپېته.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له حاصل خیزه ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې ادارې او یو شمیر همکارو ادارو لخوا د کمو ځمکو لرونکو بزګرانو ته شنې خونې جوړې شوي او له دې خونو په کال کې 4 فصله د هر ډول ترکاروی حاصل ترلاسه کوي او له همدې درکه د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم، خلیل احمد رحمان دی، د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وروره، د میزان په ولسوالۍ کې تقریبا 15000 نفوس شته، خو په دې ټوله ولسوالۍ کې یو مکتب دی، هغه هم په ولسوالۍ کې. د زابل په نورو ولسوالیو کې مکتبونه شته، یا تعمیر لري او یا نه لري، مختلف دي.
السلام علیکم، دا شوه چې ورکه دا طالبان نه دی ولې دا خپل تللی په خپل تبعیت په خانو ته تللی دی او د طالبان راګ د څوک نه بده د خدای لپاره دا پروګرام خطاب کړی دا رقم خبرې په طالبان په څوک نه کوي په امارات کې.
داوود ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له هم